پېښور کې د ماسپخین 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زهارون بچا در سره په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 2 ونیس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
مشال خبرونو سرټکی د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم مشر وایي د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوز او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي دی. پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 1.5 کسان کورونا ناروغي مړه. د ایران د اټومي توانایي اداره وایي چې د هیواد یوازینی اټومي بجلیګر د تکنیکي خرابۍ له امله په عارضي توګه بند کړل شوی. خبرونو تفصیل د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم مشر وایي د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوز او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. مولانا فضل الرحمن پرون د جون په 6 په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندیزي غونډې رابللو هرکلی وکړ او زیاته یې کړه.
انتخابي اصلاحات کې لري
په انتخاباتي عمل کې په یو مرحله کې هم جاسوسی ادارو ته مداخلت کول نه دی پکار او پوز دی د الیکشن نه لری وساتل شي.
فوج کو الیکشن سے دور رکھا جائے.
د پوز د مطبوعاتي سانګي اي اس پي ار مشر ميجر جنرال بابر افتخار وخت په وخت ویلي چې په سیاست کې د پوز تخکیل کول نه دی ډډه وشي. په خامي سملای کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د جون په 19 د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندي دي غونډي رابللو اعلان کړی و. بل خو د جون په 19 په ودي ادم هاوس کې د یوې غونډې پر مهال ودي ادم عمران خان وویل چې په انتخاباتو کې د درغلي او مخنیوي لپاره د الکترونیکی ماشينونو په ذریعه وټونه چول پکار دي. نو وړي په دې لړ کې د اپوزیشن ګوندونو نه د قانون سازي لپاره د همکارۍ وختنه هم کړې و. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 1.5 کسان کورونا ناروغي مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شمیر 22 تر اوو ته ورسید. په پاکستان کې د کورونا په اړه حکومتي ویبپاڼه لیکي چې تر نن د جون تر 28 پورې ټول څه د پاسه 900 او یو کم 50,000 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي، خو لا ټول کو او 93,000 نه زیات بیرته رغېدلې هم دي. د راز د کورونا په اړه نړیوالې شمیرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې د کورونا ناروغانو شمیر له 1.5 کروڑ او 3.4 لک اوړېدلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد پر طالبانو پوره نفوذ لري چې په ترڅ کې په دغه ډله په ریښتونو خبرو کې د ګډون لپاره فشار اچولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون د جون په 6 مشال لیډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د سلام مشورو په لړ کې د افغان حکومت وفد کابل، خو د طالبانو وفد اسلام آباد ته ځي. ګران هیواد زیاتوي چې د پاکستان صادقانه همکاري په افغانستان کې د سولې لپاره ډیره مهمه ده. دا په داسې حال کې ده چې شاه محمود قریشي د جون په 19 د افغانستان یو شخصي ټلویژن تولونیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان د افغان سولې لپاره یوازې د سهولت کار کردار لوبولی شي. نوموړي همداراز وویل چې د طالبانو ډیر مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې میشته دي. سپینې ماڼۍ ویلي د جون په 15 به امریکایي ولسمشر جو بایډن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله سره لیدو کاته کوي. پرون د جون په 6 خپور شوي د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده. واشنگټن ته د افغان لوړ پوړو چارواکو سفر به د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامداره همکارۍ څرګندونه وکړي. سپینې ماڼۍ له افغانستان سره د خپلو سفارتي، اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ ورکړی او هم یې ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. اور اس ته خبر دا چې د ایران د اټومي توانایي داروای چې د هیواد د یوازینی اټومي بجلیګر د تکنیک خرابۍ له امله په عارضي توګه بند کړل شوی. د هیواد دغه هیواد د اټومي توانایي ادارې په خپل ویبپاڼه پرون لیکلي چې بو شهر بجلیګر د تکنیکی خرابۍ او د توانایي وزارت ته د یوې ورځې د نوټس نه پس په عارضي توګه بند کړل شو. یادې داري ویلي چې د تکنیکی ستونزې د حل کولو نه پس په 2 ورځو کې بو شهر اټومي بجلیګر د هیواد د بجلی د نظام سره وصل کړل شي. بلخوا د ایران د بجلی د ادارې توانیر یو چارواکي غلام علي رخشاني مهر ویلي د بجلی د نظام بندښت به درېونه تر 3 ورځو پورې وخت واخلي او تر هغې به د بجلی رسد بند وي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مول مجید بابر اوریدل وسره زو رپورټونو ته د جمعیت العلماء اسلام فی غوند او هم د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن په قومي سملای کې د اپوزیشن غوندونو د مشر شاباش شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره او پر دغه موضوع خبرو لپاره البته د ټول غوندزي غونډې را بللو د وړاندیز هرکلی کړی دی. شریف د جون پر 19 د ټول غوندزي غونډې خبره وکړه. په دغه اړه د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو ترڅنګ د پاکستان جمهوریت غورزنګ له مشر مولانا فضل الرحمن سره پر ټلیفون خبرې وکړې. مولانا پرون په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې بنیادي نقطه په سیاست کې د پوز او جاسوسي ادارو د مداخلې مخنیوی دی. پوز بیا د هیواد په سیاسي او انتخاباتي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړی دی. غلام غوث معلومات راکوي.
دا خبره نوموړي د جون په 6 نیټه په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وکړه او هغه زیاته کړه چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې مهمه خبره د جاسوسي ادارو د لاسوهنې مخه نیول دي.
انتخابي اصلاحات کې لري
د حزب اختلاف مشر چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په سر د ټولګوندیزي غونډې کوم وړاندیز ورکړي مونږ د دې تایید کوو او په دې باندې کار پکار دی. خو بنیادی نقطه دا پکار ده چې په انتخاباتي عمل کې په یوه مرحله کې هم جاسوسي ادارو ته مداخلت کول نه دی پکار او پوز دی د الیکشن نه لری وساتلی شي.
فوج کو الیکشن سے دور رکھا جائے.
د جون په 19 نیټه په وزیر اعظم هاوس کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د یوې غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د مخه نیولو لپاره یوازنی حل د الکترونیک ووټنګ ماشينانو د لاري ووټونه اچول دي. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره حکومت یو قانوني مسوده هم تیار کړی ده او د مې په میاشت کې ولسمشر عارف علوي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یو صدارتي فرمان هم جاری کړی وو او د ټاکنو کمیشن ته د الکترونیک ووټنګ ماشينانو د اغستلو امر ورکړی وو. خو د الیکشن کمیشن لخوا د جون په 13 په خبر شوی یو بیان کې د حکومت لخوا د الکترونیک ووټنګ ماشينانو او د انتخاباتي اصلاحاتو د حکومتي بل په اړه نیوکی شوې وې. هم په دغه اړه د پښتني په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د الیکشن کمیشن د چارواکو سره دی هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي شي. الیکشن کمیشن چې د دوی کوم تجاویز رد کړی دي نو په دې اساس الیکشن کمیشن لا په ټولګوندی د غونډې کې بلنه ورکول پکار دي چې دا غوي دریز واوریدل شي او د هغه نه لارښوونه ترلاسه کړي شي
او اوس رهنمایي حاصل کیږي.
وزیر اعظم عمران خان او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تر دې وړاندې ویلي وو چې حزب اختلاف دې د حکومت سره د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي. خو د حزب اختلاف مشران ویلي وو چې حکومت د انتخاباتو په اصلاحاتو کې سنجیده نه دی نو ځکه خو یې په دغه لړ کې پارلمان ترخپو لاندې کړي او په دغه اړه صدارتي آرډیننس جاری کړي دي. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د 2013 په عامو انتخاباتو کې ټګي شوې و او پاکستان تحریک انصاف د پوز په مرسته په دغه انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې و. خو واکمن تحریک انصاف په بیا بیا په دغه انتخاباتو لګول شوې د ټګۍ تورونه رد کړې دي او د پوز د عامه اړیکو آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار تر دې وړاندې ویلی وو چې په سیاست کې دی د پوز د خیل کولو څخه ډډه وکړي شي او د 2013 د انتخاباتو لپاره پوزي سپایان د هغه وخت د نگران حکومت په سپارښتنه په انتخاباتو کې د امنیتي صورتحال د یقیني کولو لپاره په پولینګ سټیشنو ودرولې شوی وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو زده کوونکي وایي د صوبې په کلنی بجټ کې د دوی د وړیا تعلیم لپاره بیل شوې پیسې کمې دي. دوی له حکومت غواړي چې دا پیسې ورزیاتې او یقیني کړي چې دا مرستې حقدار زده کوونکو ته ورسي. د صوبې حکومت د نوي مالي کال په بودیجه کې د لوړو زده کړو لپاره 20 ارب روپۍ مختص کړي، چې پکې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د وظیفو یا سکالرشپونو لپاره 23 کروڑ روپۍ هم شامل دي. د شانواز ترکزی رپورټ.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د سکالرشپونو لپاره 23 کروڑ روپۍ ښودلې دي. په کلیز بجټ کې ویل شوي په 2 روپو به د پخوانی فاټا ځینې زده کوونکي د حکومت په خرڅ لوړې زده کړې کوي. د بهاولپور پوهنتون زده کوونکي محسن وزیر مشال رډیو ته وویل دوی به څاري چې دغه روپۍ د سکالرشپونو په لړ کې خرڅېږي او کنه. خو دوی زیاتوي چې دوی ورباندې ځکه هم خوشحاله دي چې د قبایلي سیمو زده کوونکو ته د وړیا تعلیم مسله د تیرو 2 کلونو راهیسې ډېره زیاته شوې وه.
ځکه چې موږ ته به هر کال دا مسله مخې ته راتلله، موږ ته به دا ویل کېدل د انتظامیا طرفه چې تاسو ته مطلب تاسو فیس راوړئ، تاسو فیسونه چې کم دي موږ ته د ګورنمنټ طرف نه پې کېږي. نو اوس امید زده لرم او امید شته چې د دې نه پس به دا مسله موږ ته مخې ته نه راځي.
د باجوړ د زده کوونکو د تنظیم یو پخوانی مشر مصباح الدین وای د حکومت لخوا خدا پیسې کمی دي، خدای زیاتوي وړاندې به د قبایلی سیمو د کالجونو زده کوونکو ته هم هر کال 5000 روپۍ سکالرشپ ملاوي ده. درې کال وړاندې حکومت هغه ختم کړ، په کار ده چې هغه هم بحال شي.
دلته د خیبر پختونخوا په یونیورسيټو کې زمونږ کم طالب علمان انرول په سکالرشپ باندې، هغه سکالرشپ په دیو باندې بند کړي او زیاتره داسې سټوډنټانو درې یا څلور سیمستر شوي وي او دوی په پرفارمنس کې هغه سکالرشپ بند کړو. نو بیا هغه خپل اپورت کولای نه شونو، پنیم کې هغه تعلیم دیو مجبوران پرې خوستو. اوس دا چې کم فنډ ورته یې خېده چې دا بجټ کم دی، کم دی د نش برابر دی. او دویم دا دی چې دا کم بجټ کې دی نو بیا هم بیا په دغه قبایلی طالب علمانو باندې نه خرچ کیږي.
په قبایلی ضلعو کې د زده کوونکو شمېر لا هم مخته نه راغلی، خو د ډان ورځپاڼې د 10 دسمبر 2013 په یو خبر کې راغلی په پخوانی فاټا کې یو کم 80% جنکۍ د 5م ټولګي نه وروسته تعلیم پرېدي. اخبار د صوبایي تعلیمي ډایرکټوریټ معلومات راخستلې چې پکې راغلي چې تر دغه کال پورې 50% جنکۍ د 8م ټولګي نه وروسته تعلیم پرېدي او همداشان 50% جنکۍ بیا کالجونو ته هم نه ځي. په خبر کې راغلي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې 5,890 سکولونه چې 6,00,000 زده کوونکو پکې زده کړې کولې. په سګنی کلیز بجټ کې صوبای حکومت ته لوړو زده کړو لپاره 20 ارب روپۍ ایښودلې دي، چې پکې 23 کروڑ د قبایلي سیمو د زده کوونکو د کلیز سکالرشپونو لپاره هم مختص شوي. د صوبای اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشال رډیو ته وویل دوی به په حکومت زور راوړي چې دغه پیسې باید زیاتې کړي.
د دې هم ماته نه لګي چې په سمه توګه طالبانو ته ورسېدل. ته مسله دا ده چې په دې کې به په دمانځ کې ډېرې پیسې ګډې وډې شي. نو بنیادی دلته په هر یو ډیپارټمنټ کې پیسې هم کېښودلې چې په بجټ کې ورته ریلیزم چې خو چا کم بنیادی په چا د پاره وي یا د کم ضرورت د پاره هغې ځای ته چې پیسې راشي نو په مانځ کې ډېرې زیاتې کمې شوې.
مشال رډیو د صوبایي وزیرانو کامران منګش او انورزیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو له هغې خوا څه ځواب نه شو میلاو. البته د قومي اسمبلۍ د سیفران د قایمه کمیټې چیرمن ساجد محمد لخوا مشال رډیو ته وویل شو دی به هم په دې مسله چې د سکالرشپونو روپۍ صرف د قبایلي سیمو دننه اوسېدونکو زده کوونکو باندې خرچ شي د کمیټې یو اجلاس راوغواړي چې دا خبره پکې باوري کړي چې د قبایلي زده کوونکو پیسې کوم بل ځای کې خرڅ نه شي. د یادونه ورده چې د تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشتو کې د پنجاب په پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو زده کوونکو د سکالرشپونو ختمېدو په ضد اول په ملتان او بهاولپور کې او وروسته په پنجاب کې د گورنر د ماڼۍ مخې ته احتجاجونه کړي او غوښتلي باید د ویډیا تعلیم پالیسی ختمه نشي. ورستو د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبای حکومتونو او د تعلیم او فقی وزارت د غزدکونکو په غوښتنه د ویډیا تعلیم دپاره پیسې واپس بحال کړي وي. شانواز ترکزی، ماشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو وګی مونږ غواړو د یو خبر پړه چې پر ټولنیزو شبکو دا مهال خبريږي، تاسو معلومات درکو. داسې خبرونه دي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او پخوانی سینیټر محمد عثمان خان کاکړل چې لتیر شاوخوا یوې اونۍ راهیسې ناروغ او په سر ضربه خوړلې وه، څو ورځې په کوټه هسپتال کې و، بیا دا دوه ورځې کېږي شاوخوا چې هغه کراچۍ ته آغا خان روغتون ته وړل شوی وو، هلته تر درملنې لاندې و. خو اوس تقریبا لتیر څو منټو راهیسې په فیسبوک او ټویټر داسې خبرونه دي چې هغه ګنې وفات شو. نو هم له کراچۍ را سره خپل خبریال نیاز علي د ټلیفون په لیک راغلی. نیاز علي، ستړی مشي او دا د کاکړ صاحب د مړینې خبرونه پر ټولنیزو شبکو را روان دي، تاسو څه معلومات لري؟
ډیر مننه عثمان خان کاکړ، چې د تیرو دوه ورځو راسي د کراچۍ په یو شخصي روغتون آغا خان روغتون کې دلته د درملنې لاندې وو او هغه په بیهوشي حالت کې په یو خصوصي پټکه کې د کوټې څخه دلته کراچۍ ته راوړل شو. د تیرو دوه درو ساعتونو راسي په ټولنیزو رسنیو یا په سوشل میډیا چې کوم دي دا خبرونه چلیږي چې هغه وفات شوی دی. خو په دې اړه چې داغه سره دلته په کراچۍ کې داغه روړ دی په هسپتال کې، ورسره ډاکټر عبدالسمد چې ډاکټر دی چې په دغه الوتکه کې داغه سره کراچۍ ته راغلی و، زمونږ داغه سره نیمه ګنټه مخکې خبرې وشوې، خو هغه وی چې داسې څه خبره نشتی. البته چې د آغا خان هسپتال کوم ډاکټران دي نو داغو سره زمونږ بیګا هم خبرې شوې وي، سحر هم خبرې شوې وي، نو هغه دا اندېښنې لرلې چې د کاکړ صاحب چې کوم ورزیدو سره داغه د سر رګ چې کوم دېش لیدلې دی، هغه ته بیا په کوټه کې یو آپریشن هم شوو، نو داغه د پاتې کېدو چې کوم چانسز دي هغه ډېر کم دي. خو البته داغه د مرګ باقاعده اعلان چې کوم دی یا فیصله چې کوم دی هغه نه وکړي. زه اوس هم دغه آغا خان هسپتال ته روان یم، په لارې یم، د لسونه 15 منټه برګي چې هلته ورسو، داغه د روړ سره مخامخ او د ډاکټرانو سره په خپل خبرې وکړو، نو په دې اړه به بیا خپل اوریدونکو ته دا مهمه خبر چې کوم دی ورکو چې آیا عثمان کاکړ تر اوسه په وینټیلیټر دی یا داغه نه وینټیلیټر لرکړې دی او هغه اوس چې کوم دی وفات شوی دی. بیا داغه
خبرونو پاړه چې د البته د عثمان خان کاکړ پاړه دي چې د ناروغ دی په کراچۍ په آغا خان روغتون کې بستر دی، او داسې خبرونه چې دی ګنې نن اوس دا مهال مړ شوی دی، وفات شوی دی. خو لا هم تصدیق نه دی کړی دغه هسپتال ډاکټرانو، نه هم د لرور سره خبرې شوې. زموږ خبریال په دغه هڅه کې دی چې معلومات ترلاسه کړي دقیق، او بیا به موږ تاسو سره شریک کړو. اوس یو بلې موضوع ترازو په کامی سملا کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې مرکزی حکومت په خپل بودیجه کې د زراعت لپاره د پام وړ پیسې نه دی خي، او نه هم کروندګرو ته مراعات ورکړي دي. دا په تاسې حال کې ده چې د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د جون پر 11مه د 2022 مالي کال په بجټ کې د زراعت لپاره د 12 ارب روپو مختصولو وړاندیز کړی. د اپوزیشن غړي وایي د زراعت لپاره په کمی سملا کې یو کمیټي هم جوړه شوې وه، خو په دوو کالو کې یہ یو غوند هم نه کړی. بلخو د واکمن ګوند تحریک انصاف یو غړي مشال لډو ته ویلي د تلسم آئینی ترمیم لاندې لزرات سره تړلې ټول چاري ثبوت منتقل شوی، خو د دې باوجود په وفاقي بجټ کې د کروندګرو لپاره مراد شته دی. تفصیل لګولای ازور
پا
په قومي اسمبلی کې د 2021 22 مالی کال پر بجټ د جون پر 19مه د بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو غړو پر حکومت نیوکه کړي چې زراعت لپاره ناکافي پیسې مختص کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند غړي ندیم عباس د جون پر 16مه مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې په هیواد کې تر 80% خلک د زراعت له څنګه سره تړلي دي، خو له بدقسمتۍ سره هغه مرستې ورسره نه کیږي چې په کار وي.
موږ تخمونه له نورو هیوادونو راغواړو، د سرې بیې تر 40% پورې لوړې شوې. د زمیندار لپاره د فی یونټ بجلی بیه زیاته شوې. د زرعي آلاتو په قیمتونو کې اضافه روانه ده. همدغسې د کروندګرو لپاره د پوهاوي پروګرامونه هم نشته. دلته په مقامي کچه د کروندګرو لپاره څېړنیز مرکزونه بند پراته دي. دلته زرعي ترقیاتي بانک شتمنو کسانو ته قرضې ورکوي، خو وړو کروندګرو ته پورونه نه ورکوي.
عباس ویل چې په هیواد کې د اوبخور نظام ته هم پام نه دی شوی، او په بجټ کې د زراعت لپاره د جدید ټکنالوژۍ په اړه هم سندي ویل شوی. د پاکستان د خزانی وزیر شوکت ترین د جون پر 19مه وفاقي بودیجې وړاندې کولو پر مهال ویلي ول چې د زراعت لپاره 12 ارب روپۍ مختصوي، چې پکې 1 ارب روپۍ به د ملخانو ختمولو او د خوراک پر امنیتی پروژو لګوي، 2 ارب روپۍ به د وریجو، غنمو، مالوچو، دالونو او غنی فصلونو پر زیاتولو لګوي. د زیاته کړه چې 1 ارب روپۍ به د زیتونو پر کښت او 3 ارب روپۍ به د اوبخور نظام په ښه کولو خرچ کوي. خو د قومي اسمبلی د جون 19مې غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز پارټي غړي حسین طارق ویل چې وفاقي حکومت په بجټ کې پر تخمونو او سری هیڅ رعایت نه دی ورکړی. بلخوا د مسلم لیگ نون غړي بشیر ویرک پخپله وینا کې ویل د قومي اسمبلی سپیکر خپل هم کاروندګر دی او د نوموړي په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې وه، خو 2 کال وشول د حقي کمیټې غونډه نه ده شوې. د اپوزیشن غړو دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیر کال په مئی او جون میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر فصلونو ملخانو حمله کړې وې او ورته زیان رسولې وو. دې علاوه د کرونا وایرس جهاني وبا له وجې هم کاروندګر له ستونزو سره مخامخ شول. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر د جون پر 16مه مشال لوتي ویل چې په بجټ کې د زراعت لپاره یې د پام وړ پیسې ایښي دي او د اپوزیشن غړو اعتراضات ناسم دي.
حکومت چې دا کم د سلوېخ لکه خلک چې هغوی ټارګټ کړي، سلوېخ لکه فیملی کم چې بار بار خبر ترمیم خبر شي نو بیا وایي دا په سبو کې انټرفیرنس دی، او بل طرف ته چې دي چونکې اګریکلچر چې دی دا 18 ترمیم نه تلې دی سبې لا اوسم لکه دا مرکزی مواره زیاتی د سبې راځي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې ویب پاڼې په وینا په پاکستان کې د کارکونکو 9% برخه له زراعت سره منسلک ده. د یاد ادارې لشمیرو سره سم په پاکستان کې له 9.9 میلیونه اکړه ځمکه کې پر 2.1 میلیونه اکړه ځمکه کرنه کیږي. پاکستان د نړۍ په کچه د غنمو، مالوچو، غنی، امونو، خورما او د مالټو تولید کوونکو کې هم دی او د وریجو په تولید کې په 10 نمبر دی.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلام آباد هغه د دریز یو وار بیا تکرار کړی چې وایي د افغانستان په اړه د حکومت په تګلاره کې بدلون راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت تر څنګ امریکایي او هم ناټو چارواکو وخت په وخت پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کړی، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي. البته دا منلې چې له طالبانو سره اړیکې خې دي خو ور باندې نور نفوذ نه لري. دا چې افغانستان پر د پاکستان د بدلې تګلارې مهم ټکی څه دي او دا هم چې له طالبانو سره د پاکستان اړیکې به ګنې د پخوا په څیر وي او که څنګه، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د منور شاه د رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان په اړه یې د هیواد په تګلاره کې بدلون راغلی دی. نوموړي د جون په 19 د افغانستان د یو شخصي ټلویزیون تلو نیوز سره په مرکه کې وویل چې افغانان به په خپل د خپل هیواد راتلونکي ټاکي او اسلام آباد به د هر ډول ټول شموله افغان حکومت ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت ترڅنګ امریکایي او ناتو چارواکو هم وخت په وخت په پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کړي، خو اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. البته پاکستانی چارواکو منلې چې له طالبانو سره یخې اړیکې شته خو په هغه ډله کنټرول نه لري. پښتنه دا ده چې اسلام آباد به په بدل شوې تګلاره کې له طالبانو سره موجوده اړیکې جاري ساتي او کسنګه. د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر سید نذیر په دې حق لوي چې پاکستان به له طالبانو لاس و نخلي خو په اړیکو کې به ورسره اعتدال راولي.
نو پالیسی دا څنګه ته بدل شوې افغانستان کې البته دومره ویلي دي چې زمونږ په کې د خاستر کې د ګرډ سیستر کې نشته، ان فیورټ په کې نشته. اها اوس چې افغانستان کې د طالبانو صدر نه دی او کاری دا سي نو ضروري ده پاکستان به سره تعلق ساتي. نو دومره دی چې پاکستان دومره تاو ترشواله او برداشت کړی دی، بل طرف ته دومره تیتورونه غملي دي. نو په دې وخت کې د طالبانو نه لاس چټولي او وي سره
د بریګیډیر سید نذیر په وینا اسلام آباد په دې پوها دی چې په افغانستان کې طالبان په بشپړه توګه واک نشي ترلاسه کولای. نو ځکه د کورنۍ جګړې پر ځای ټول شموله افغان حکومت جوړېدل د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. بلخوا د نړیوالو اړیکو سیړونکو ډاکټر اعجاز خټک وای د پاکستان ګټه په دې کې ده چې په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې نه بلکې د ټولو افغانانو باور ترلاسه کړي. دی وای اسلام آباد په دې لړ کې ځینې اشاره هم ورکړي دي.
پاکستان مونږ ویرو تیریو مېستو راځي باید درې سره مېستو راځي. افغانستان مختلف خلک عبدالله رالو دا متیار رالو نور خلک رالو اوس لکه ماته ستوي دا اسلام آباد کې وای چې د احمد شاه مسعود په نوم باندې روډ نوم کیدو. هغه په روډ نوم کې خودل یو سمبولیک شی دی کړه مونږ اوس دغه مخالف او طالبان خو هغه سخت دشمن ګڼي. نو دا کې خودل خدا سختاری چې د طالبانو نه ځان لږ فاصله کې کول غواړي. څومره کول غواړي اوبه کړی شي دا سوالونه دي چې دا به راتلونکی وخت ښایي. دې وخت کې اقدام شولی.
خو اعجاز خټک زیاته کړه چې شاه محمود قریشی له طلوع نیوز سره د مرکې پر مهال د طالبانو دفاع هم کړي او په افغانستان کې د تشدد ذمہواری د طالبانو پر ځای په نورو اړخونو د اچولو هڅه وکړه. نو دا ښایي چې په تګلاره کې د بدلون باوجود به هم پاکستان د طالبانو سره ټینګې اړیکې ساتي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر په سرخار دوحه کې د 2020 کال په 29 فروری له امریکا سره د توافقنامې لاسلیکولو نه پس په سپتمبر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې خو په دسمبر کې ودرېدلې. له هغې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ سږ کال د واړه اختر مبارکي شوې او بیا د جون په 8 د مذاکراتو په چټکتیا او اجنډا خبرې شوې وې، خو د هغې نه پس د خبرو لړۍ ولاړه ده.
پدې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ په پیښور کې د مسخین 2:30 بجې کې دونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابر اور
د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت غورزنګ پی ڈی ایم مشروعی د هیواد په انتخاباتي عمل کې د فوز او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. مولانا فضل الرحمن پرون د جون په شلمه په خبر کې دی خبري غونډې پر مهال د شاباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندي دی غونډې راغلو هر کله وکړه. دلخوا د فوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار وخت وخت ویلي چې په سیاست کې د فوز د خپل کولو نه دی سیاستوال ډډه وکړي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې دیرش کسان کورونا ناروغۍ مړه کړي. چور تر په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شمیر 22,000 اوو ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد پر طالبانو پوره نفوذ لري چې په ترڅ کې یې په دغه ډله په ریښتینو خبرو کې د ګډون لپاره فشار اچولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون د جون په شلمه مشال لیډو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د سلام مشورو په لړ کې د افغان حکومت وفد کابل او د طالبانو وفد اسلام آباد ته ځي. ګران هیواد زیاتوي چې د پاکستان صادقانه همکاري په افغانستان کې د سولې لپاره ډیره مهمه ده. سپینې ماڼۍ ویلي د جون په 15مه به امریکایي ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله سره لیدو کاته کوي. د ایران د اټومي توانایي اداره وایي چې د هیواد یوازینی اټومي بجلیګر د تکنیک خرابۍ له امله په عارضي توګه بند کړل شوی. د هغه هیواد د اټومي توانایي ادارې په خپله ویبپاڼه پرون لیکلي چې بوشهر بجلیګر د تکنیکي خرابۍ او د توانایي وزارت ته د یوې ورځې د نوټس نه پس په عارضي توګه بند کړل شو. یادې ادارې ویلي چې د تکنیکي ستونزې د حل کولو نه پس به څو ورځو کې بوشهر اټومي بجلیګر د هیواد د بجلی د نظام سره وصل کړل شو.
اوردونکو مشال ریډیو دا اوس پتا اوسه دغه بیړنې خبر درکو وختي مونږه په کراچۍ کې خپل خبريال نه ازلي سره خبرې وکړي خو هغه تصدیق نه کړی چې غني د پښتونخوا ملي او امي ګوند صوبایي د پاکستان صوبې مشر او پخوانی سېنېټر عثمان کاکړل غني وفات شوی دی خو هغه سره تازه معلومات دي. نو نیازلي مونږ ته وسو اې دغه د مړینې پاړه تاسو چارواکو سره اې دغه خپل خپلوان سره خبرې وشوي دغه خبر پاړه
جی جی باجا صاحب عثمان کاکر صاحب چې د 13 دریو ورځ راځي د کراچي په اغا خان هسپتال کې د لږ سات مخته د اغو د پورنو دا غرور سلیمان کاکر او بیا د اغ سره ډاکټر سمت چې د اغ سره د کویټ څخه راغلی او اغو په باقاعده توګه په کراچي په هسپتال کې اعلان وکړو چې عثمان کاکر چې وفات شوی دی او اوس د هغه د پوسټمارټم د لپاره د اغ جس د کراچي د ټولو نغد چې کم سرکاري روغتون دی جناح هسپتال هغه جوړ کیږي او دوه د فاميلي عوامي ګوند چې کوم غړي دی هغه د وختنه کې چې داغه د جستي پوسټمارټم وشي نو د پوسټمارټم د فارا بداغه لاش اوس جناح هسپتال ته وړي کیږي په ګنش میر خلک او د پارټي او نور مينوال دا وخه په اغا خان هسپتال کې موجود دي. دوی چې د پوسټمارټم رسو بیا موږ داغه جست چې کوم داغه زګیدلی چې ما دا کویټا بیا زګو مسلم پارک ته الته بل سولې کیږي او د جنازي اعلان بیا رسو کیږي. جی
او دا اسپیټال ته بیگنه اوس وڑی سم دستی تاسو نور معلومات را کولی شئ
اسپیټال کې هغه د دریو سلور راځي چې بے هوش او هغه په وینټیلیټر نو په قاعده توګه د اعلان او کوچ وینټیلیټر د هغه منګل لري په هغه وفات شوې دي په ګنش مې خلک دلته موجود
دي. دا جنا اسپیټال جنا تاسو چوي جنا اسپیټال ته وڑی
جنا هسپتال ته اوس فوري وړي او د کراچۍ د ټولو نه غټو روغتون دی الته به د پوسټمارټم کیږي په داغه جس چې دغه اوس اغا خان هسپتال نه له بهر نه دی راوستې شوی خلک ورته په انتظار دي او ډاکټران دا وایي چې هغه چې کوم کاغذي کاروي دا اغا چې څنګه مکمل شي نو بیا به دا جس دلته چې داغه کوم کورنۍ خلک یې غړي دي رونه دي د تر ځامن دي نور د پاتې ډیر خلک موجود دي هغه ته به حواله کی بیا بدا د دې د سرکاري هسپتال جنا هسپتال ته دي ال تبدو پوسټمارټم کې دا غیر رسو بیا دا پریکړه کوي چې خلی تا خپل سمتا دې فلوري.
صحیح شو ډیر مننه نیازلی و د کراچۍ نه سره تاسو ووریدل چې د پښتونخوا ملي او امي ګوند صوبایي مشر او د پخوانی سېنېټر عثمان خان کاکړ چې ناروغه وو په د جون پر اتلسمه د خپل کور کې په کوټه کې داسې خبرونه چې د غورځېدل وو په سر ضربه خوړلې وه بیا په کوټه کې هسپتال کې بستر ولته یو عملیات هم د سر شو خو بیا د په کوما کې بے هوش شو چې په همدغه حالت کې د کراچۍ ته هغه خان روغتون ته یوړل شو نن په درېیم ورځې هلته سا ورکړه نو په دې اړه به اوریدونکو موږ تاسو ته بیا تازه معلومات چې څنګه څنګه زموږ لاسو ته راځي تاسو سره به شریکوو اوس په راځو زموږ 19 پروګرام ته چې قانوني لارې دی او دا خبرونه بوریوال کاکړ جوړوي
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو نیوز خبرونه اورئ زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقوقونه څه توای او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شوی دي پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخې په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواری څه دي د دې پښتني جواب هم لټو چې په بنیادی حقوقونو او ذمہواریو د ولس خبرول ذمہواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان په هوی چې دوی پر ریاست څه حقوقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنې لري د دې هر څاورې دوته د خبرونې ترپای را سره اوسي اوریدونکو تاسو شایي په بیا بیا د بنیادی بشري یا انساني حقوقونو نوم اوریدلې د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي قانون پو عبدالرحیم وزیر وای هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنی لري چې ګواکې ریاست به د خپل وګړو حقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواری پوره کوي
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د دې کم خلق دی رایا ده دغه په منځ کې یو تړون دی او معاهده ده نو په هغه آئین کې دننه بشري حقوق یو ځان ته یو چیپټر دی یو پورا کدې امریکای آئین وګوره کدې برتانیا وګوره کته د فرانس وګوره کته د ټولو ملکونو آئین وګوره نو په بنیادی انساني حقوق یو ځان ته څنګه ده
ایډوکیټ سمی اولا وای دا هغه حقوق دي چې دا یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي
بنیادی بشری حقوقونه یا د ته چې موږ په عام ژبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویل شو دا هغه حقوقونه دي چې کوم د یو انسان سره لکه مطلب انهریټیډ پیدایشي هغه حقوقونه چې کوم یو انسان ته حاصل دي او په دې بنیاد ورته حاصل دي چې هغه کس چې کوم یو انسان دي نو چون کې د دې الفاظو نم دا واضحيږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټي سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشري سره تعلق ساتي او دیم د دې وضاحت کو زده حکم چې دا هغه قسمه حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضاء لکه سترګا دارنګ غوږ لاس دا د انسان د وجود سره تړلې دي نو په دې قسمه د بنیادی بشري حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلې دي دا تر انسان د وجود نه جدا کېدای نشي
ایډوکیټ سمی اولا د بنیادی بشري حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انساني حقوق چې کوم دي دا غیر د ټول نړۍ به حق چې کوم دی یو انسان دی هغه تمنګ د آئین په جبه کې زمونږ لیکلې شي رائټ ټو لایف د ژوند حق چو انسان ته د ژوند حق حاصل دی به دا غینه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی انسان ته په معاشره کې د اسوسییشن چې ویل شي ګروپ یو تنظیم سازي حق حاصل دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی دا رنګ انسان ته چې کوم یي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 897 تر آرټیکل 29 پورې دا وی کور کړی دي چې په هغه کې د تعلیم حق دی په هغه کې د روغ صحت حق دی پاغه کې چې کوم دی د پرایویسی حق دی چې کوم د انسان یو پرایویسی دا هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دی لکه انسان یو ځینبل زیات دی شي پاغه کې د انسان د پیښې حق دی چې انسان یو پیشه اختیارول شي کوم پیشه چې کوم هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې دنه نه وي پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه عقیده نظریه ولري پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل ملک د حالات واقعیتونه هغه ته پوره معلومات ورکړي شي هغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل اظهار رائے ازادي کولای شي
ایڈوکیٹ عبدالرحیم وزیر وائی د پاکستان د دری اویم کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشری حقوقو په اړه دي
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کومر شو کمل کې ژوند کوونو په دې کې دا آرټیکل اتم نه رواني ساده اتوشتم آرټیکل پورې نو پدې کې دا د بشري حقوق سره دا آرټیکل دی نو پدې کې مختلف آرټیکل دی چې پدې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند به تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخستلای تاسو کا فرض کا پیوز کې چرتا تاسو خلاف چا کیس وکړو ریاست وکړو یا بل کس وکړو او تاسو ته چې کومه دا عدالت کې یو مکمل ویژي وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرائل یو دام تا یو حق حاصل دی کنه او د دین علاوه دا دی چې مطلب تشر ته بزنس کوي د ملک په دې ملک کې چې تا ته شناختی کا شناخت درکړې شناختی کارت یې درکړې دی پاسپورټ یې در سره دی ته دغه ملک شیری ته دې ملک په کوم ګوټ کې هم چې ته بزنس کوي کسو کرېډې یو دا لاس والا رېډې لګوي کسو دکان لګوي یا دا د څه بل د شکار وي نو دې هغه آزاد دی چې په کوم ملک کې دای خپل یو کاروبار وکي د خپل خوشې خپل بل بچو ته روزي وګټي
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سوې ده چې ریاست به د وګړو سلامتیا باوري کوي ایډوکیټ سمیولا د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي
دا زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کېږي او آرټیکل 9 چې کومي هغه د دوه شیزونو ضمانت ورکوي چې یو بد انسان ژوند چې کومي محفوظي او دویم بد هغه ازادي محفوظه وي دا نو د ژوند چې کوم مقصد دی مطلب دی دا وخت تر وخت سره چې کومي د دې مطلب او مقصد واضح کېږي او مزید په هغه کې وسعت پیدا کېږي په ساده الفاظو کې خود یو انسان چې کوم زندگی دا د هغه تحفظ چې کومي د ریاست واری کې د شی خو موجوده وختونو کې د دې اغه تشریع چې کومه د ماته څنګه ویلې چې وخت په وخت سره پدې کې توسي او یا وسعت پیدا کیږي لکه زه به یو مثال تاسو ته درکمه د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس فایل شو په 1994 کې رپورټډ دی لکه پیل ڈی 1994 سپریم کورټ تقریبا 693 693 دا یو دغه سائټیشن دی یا حواله ده په دې کې چې کوم یې اغه یو بنیادی سوال دره او چې د انسان اغه رائټ ټو لایف یا د ژوند حق شته اغه د کم ځای پورې لکه د دې اغه حدود څه دي نو دا غي اغه وضاحت چې کوم شو اغه په دې سره سپریم کورټ وکړي چې د ژوند هر نه صرف د روح او د وجود اغه رشتہ قائم ساتل نه دي بلکې د ژوند چې اغه نور کوم بنیادی ضرورت دي اغه هم د ژوند په حق کې راځي
له نوموړي مې پوښتل چې یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهیدای شي یعنی د پاکستان آئین تر کومه حده د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست د ذمہواری ده چې انسان ته د ژوند تیرولو لپاره هغه برابر زمينه چې کومه هغه مطلب انوایرنمنت یا ماحول چې دی هغه برابر وساتل شي او په دې معنی هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کومه صداسي تجاوز ونه کړی شي نو د یو عام انسان لپاره د ژوند حق ما جنګلو لپاره بنیادی خبره ده چې ژوند صرف د روح او د وجود اغه رشتہ قائم ساتلو نوم نه دی د آئین لاندې بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي لکه تاسو چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی اگر دې خبره وضاحت کړي پاغه کې د دوال پاس کور کړی دی چې یو لایف دی او لیبرټی دی زندگی دی او ازادي دی او دا ډوړه ډیر وسیع مفهوم لري مطلب د زندگی مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري
ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده، بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوې ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي.
پاین کې بالکل دا ویل شوې دي آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کومه ده، سیکورټی اف پرسن، یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده. نو شخص زمونږ د پښتو کې د شخص چې کومه معنی کوو، په انګریزي کې د دې معنی ده نه ده، ځکه چې په قانون کې پرسن په پرسن کې بیا لایف هم رالی، لایف هم راځي، مطلب ژوند هم راځي، او د ژوند سره تړلې مال هم راغی، د ژوند سره تړلې عزت هم راغی، د ژوند سره تړلې هر ازادي، دا ټول سیزونه چې دي دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل.
ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څو وړاندې د انسان د سلامتیا ژمنه له همدې کبل سویدا چې د انسان ژوند تر نور څه ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی.
نو دا د ریاست په ټولو ناول ذمہواری ده، ځکه چې کله ریاستونه دي او دنیا په مختوم را ادارې جوړ شوې دي، د دې په ټولو ناولنۍ مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په دا معیار طرف ته بوزي، هغه مطلب سسټینیبلټی پکې راولي، هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي. نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده.
ایڈوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوی ضمانت پاړه وایي چې کچیر یو کس جرم کړی وي هم، نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي. دی وای لا یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه هم د ملک کومه اداره لري.
هغه ژوند د دنه یو نه یو فرد وای د خپل شي نه یا ست خپل شي نه د ریاست یو اداره، هغه ک پولیس تا، هغه ک بل کما یو مقتدره اداره ده. د یو کس باندې بی ځای څوک لاس نشي اچولای تر دې پورې چې مطلب لکه د لسم نمبر پسې آرټیکل چې کوم دی، نو آب یا دا وایي چې سیف ګارډ از ټو اریسټ اینڈ ریټینشن، لکه یو سړی کته اریسټ کوي هم، یو سړی کته نشي هم، په دې باندې یو الزام دی. هغه طریقه کار دا دی چې هغه هم ته په غیر قانوني طریقه کار باندې نشي اریسټ کولای، د د کور د ټکری د کور چار دیواری د دې شیونو په قانون کې ډیر زیات تقدس دی، د هغه فرد واحد به د دې شی هم ډیر زیات خیال ساتي.
ایڈوکیټ سمی اولا وای په آئین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمہواریو چوکاټ یا حد ټاکل شوی دی. د دې په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازمه ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي، همداسې ولس دې ته تړل شوی دی چې د ریاست لپاره به خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
آئین دا ذمہواری پر ریاست باندې اړولې ده چې هغه به چې امید شهري سره د قانون نماورات سلوک نه کوي، خو د دې سره سره آرټیکل 5 چې د زمنګر آئین هغه د شهري نه دوه چیزونه غواړي. اولنې خبره خدا غواړي چې هغه به د ریاست سره وفاداري، او دویمه خبره دا ده چې هغه به د ریاست چې کوم قوانین دي او د ریاست آئین دي، نو د دې دواړو ته به دا تابعداري به کې، مطلب د ریاست قانون او د ریاست آئین به مني. نو د شهري بنیادی ذمہواریانو کې دا راځي چې هغه د ملک سره وفادار اوسيږي او ورسره ورسره د ملک د آئین او د قانون احترام هم وکړي. دا زمونږ د آئین چې کوم آرټیکل 5 دی دا غي لاندې زمونږ د ملک د یو شهري د هر قسم شهري چې هغه کم ځای کې موسیقي د کم علاقې سره تعلق ساتي، د کم نسل سره زبان سره تعلق ساتي، دا هغه د ذمہواری ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي، دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداري وښایي.
ایڈوکیټ ہدایت وزیر وای که څه هم دا د ریاست ذمہواری ده چې ولس به په بنیادی بشري حقوقو او ذمہواریو خبروي، خود د پوینا ولست هم پکار دی چې په خپل حق او ذمہواریو د ځان خبرولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د بشري حقوقو نړیواله مساعده چې اعلامیه چې کومه ده، په هغه کې درشمه ماده چې کومه ده، په هغه کې دا خبره شوې ده واضحه چې هر ملک، هر ممبر سټیټ با د دې اعلامیه د تشهیر او تبلیغ لپاره په خپل نصاب کې مناولي او په هر هغه ځای کې به ځوړندوي چلته خلکو ته پته ولګي او خلک د دین زده کړه وکړي. نو د دین دا پته ولګي دا چې په ټولو ناول د ریاست ذمہواری ده چې ریاست به خپل خلک قوانینو نه خبروي. که یو کس وایي چې یاره ماته خو پته نه وه چې دا جرم دی او که نه دی، زما دا حق دی او که نه دی، دا څه دا بانه نه ده. مطلب هر یو کس به هم کوشش کوي، خو تر ټولو دا اول چې کم دی د ریاست ذمہواری ده.
اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د ولس د بنیادی بشري حقوقو او د هغوی د ذمہواریو په اړه د قانون پوهانو خبري واوریدې. په دې خبرونه کې مو زیات پام دې ته کړی و چې په آئین او قانون کې د وګړي د ژوند او مال خوندیتوب یا سلامتۍ په اړه څه ضمانت ورکړل شوی دی. له دې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په آئین کې د یو فرد د نیولو او نظربند کولو طریقې کار څه دی. که چیرې له یو فرد سره د نیول کېدو او نظربندۍ پر مهال له آئین سره سم چلند نه کیږي، نو هغه کومې قانوني لارې خپلولی سي؟ تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د رڼا پر لور اونیس پروګرام د خبرونه انیسا اجمل جوړوي او پکې په قبایلی ضلعو کې د جنکو له تعلیم سره تړلو مسلو ته کتنه کوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. دا اونۍ په خپرونه کې په مومندو کې د جنکو تعلیمي شرې الته د ورانو شو سکولونو د بیا ودانې کارونو د جنکو د تعلیم په برخه کې په ستونزو خبرې کوو. د دې ترڅنګ دا به هم وره چې چارواکي په مومندو کې د جنکو د تعلیم لپاره څه هلې ځلې کوي. اوریدونکو، چارواکي وای په مومندو کې په ترهګریزو حملو کې شاوخه یو سل ویشت سکولونه ړنګ شوي وو. د مومندو د تعلیم محکمې لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په مومندو کې دا مهال ټول 570 سکولونه دي چې پکې د جنکو د غې شمیر د 500 کمیونټي سکولونو په ګډون 201 جوړیږي. په مومندو کې دا مهال د جنکو یو سل دوه شپېته پرایمري سکولونه، شل میډل، یو هایر سیکنډري او دیارلس هاي سکولونه دي. د خبر پاڼې له مخې په دې ضلع کې جنکو تر ټولو زیات پرایمری سکولونه په غلنۍ کې دي او په امبار کې بیا یو های یا سیکنډري سکول نشته. د مومندو زده کوونکي استادان او مدني فعالان وایي په سیمه کې د جنکو د تعلیمي ادارو ډیر کمې دي چې له وجې د غي تعلیمي شرع هم ډیره کمه ده. په قبایلي سلو کې د جنکو د تعلیم لپاره د کارکوونکو ادارې شعور فاونډیشن او د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مومندو کې د خصو د څانګې مشري راهیله شکیل مشال ریډیو ته ویلي چې په مومندو کې اکثره سکولونه د ملکانو په کورونو کې جوړ شوی دی چې لوجې د یو خیل یا قبیلې خلک دبل اغه کې سبق نه وایي.
زم ما چې کوم ما سروې کړی د کنا ایجنسی کې چې کوم دی هغه د ټول نه پاتې ایجنسی د ایجوکیشن له حاصل نه وکړي چې د وزیرستان کې هم هم داسې نشته، په خیبر کې هم هم داسې نشته. ایجوکیشن له حاصل نو کړي تاسو وګورئ نو آیتا کله نشته خو هغه د ملک په حجره کې جوړ شوی دی. نه آیتا د خیل مثلا وی نه مطلب یو بران خیل دی، یو امدی کور والا دی، یو متاخل دی، یو اسرائیل دی، دا ټول خیلی نوی انتا. نو هغه کوم ملت چې خپل خیل کی مطلب یو سکول د ګرلز د بچی می دی، نو هغه صرف خپل خیل پری دی او هغه کوم هغه جنې کی پری دی چې مطلب د ټو کلاس نه ابوو یا د فایف نه مخ ایجوکیشن نشته. مان یې د کلاس چې نه پیږه مو پوری نو هغه مخ چې سبق کم دی دی یو دی مډل نشه، هاي هاي ور سکول نشته، سبق شته نه، هغه سیستم شته نه.
راہیلا شکیل وای د مومندو په زنو سیمو کې په اجرو کې د جنکو لپاره وس کولو نه جوړ کړی دی. نو موړی زیاتوی په دې ضلع کې له وخت ریدو سره د جنکو په تعلیمي شرع کې کمی راغلی دی او د دې مهمه وجه د جنکو لپاره د جدا سکولونو نشټوالی، د خزینه استادانو او په سکولونو کې د سہولتونو کمی ده.
زیاتې نشته، کمی راغلی دی، خو زیاتې نشته. کمی دې دی ځکه چې هغه چا چې پنځم او پورې میډل دی پرایمري دی هغه مخې کلی نشي هم هلته ولاړې دي. داسې سوچ شته چې جنکو دې خپل سکول وي، داسې سوچ شته.
په مومندو کې د ډان ورځپاڼې خبریال فوزی خان مومند بیا وایي چې په دې ضلع کې د آبادۍ په لحاظ سره د جینکو تعلیمي شرایط ډېره کمه ده.
په قبایلي ضلع مومند کې کافی آبادی ده. د 2017 د مردم شمارۍ مطابق د مومندو آبادی سرلور لکه شپږ شپېته زره نهه سوه سلور اتیا ده، او په دې کې د زنانو د تعلیمي چې کومه شرایط ده هغه لس اعشاریه اته فیصده ده، او دغه حساب له د سړو د نارینه او چې کومه تعلیمي شاره دا یو سلویخ درې فیصده ده. زبا د ساپو تحصیلات کومه بل طرف ته زمنګ د سرحدي چې کومي سیمې دي د خویزو بیزو تحصیلونه التم د جینکو د سکولونو کمې دی نشواله دی، او دینه علاوه زمنګ د انبار تحصیل بل طرف ته موږ سره په ساپو کې د حساب له پړانغار او پنډلۍ کې په دې کې هم د جینکو د میډل او د های سکولونو کمې دی. دا دوه تحصیلونه چې کوم کې حلیم زی راځي او بے پکی یک غون راځي په دې کې د جینکو تعلیمي ادارې شته دی چې پاغې کې میډل هایر سیکنډري سکول بلکې یو پکی ډیگری کالج هم شته دی.
په 2000 کال کې د مومندو په یک غون کې وسلوال په نیمه شپه د سکول ورانولو لپاره ورغلی وو. د دې کلی اوسیدونکي آصف الله مشال ریډیو دا ویلي مور او د کلی خزو یې طالبانو ته زارې او مینتونه کول چې دا غي د بچو د زده کړې د یوازنی سکول دی نه ورانوي، خو طالبانو ونه منله. بمونه ورته کې خودل او سکول یې ویجاړ کړ. د دې دوه چته سکول د ورانېدو سره 1500 ماشومان له تعلیمه پاتې شول. فوزی خان مومند وایي په مومندو کې پتراګرې کې په ورانو شوو سکولونو کې ګڼ لا هم ندی جوړ شوي.
دلته ټوټل چې کوم انرولمنت دی نو هغه د 2017 پاپولیشن چې کوم سنسس شوی دی داغه مطابق په ګورنمنت سکولونو کې چې کوم انرولمنت دی هغه 1,400 دی چې په هغه کې 350,000 دا د پرایمري لیول دی، او 1,300 دا د سیکنډري لیول دی، او 15,000 دا د پرایویټ سکولز ماشومان دي. او ورال کومه خبره کو په ضلع مومند کې 99,613 چې کوم دی دا دلته موږ سره ټوټل انرولمنت دی، او په دې کې د 2017 پاپولیشن سنسس مطابق دلته 1,150 ماشومان اوټ آف سکول چلډرن دي چې په دې کې دواړه شامل دي. کوم د ایجوکیشن د چې کوم واکمن دي داغونه پوښتنه وکړه نو هغه دا وایي چې اوسه پورې یو کم سل سکولونه دلته بیا ودان کړی شوي دي، او تقریبا 20 سکولونه داسې دي چې هغه لا تر اوسه پورې همدغه حساب دوران.
د مومندو د بای کورونو سیمه د سکول څخه کوونکې ناس بیبی بیا مشال ریډیو د ویل چې په سکولونو کې سہولتونو ډیره کمی ده. هغه وای په سکول کې د ستکونکو شمیره سل ده، او د دوی لپاره یوازې دوه استادان دي. ناس بیبی زیاتوي حکومت لا پکار ده چې د مومندو سره تعلق لرونکي استادان په دې سیمه کې په سکولونو کې برتی کړي چې دا شان د خزینه استادانو کمی پوره شي. هغه دا هم وایي د مومندو ګڼې جنکې سبقونه ویل غواړي، خو د سکولونو د نشتوالي له وجې له تعلیمه بې برخې پاتې دي.
لټونه خو پکې شته دی، خو هغه بیخي لکه وران ویجاړ دي، هغه مزه بیخي نشته دی. او برانډه هم ټوله ګډه وړه ده، باران چې وشي کمره هم ټوله راساسي، چې موږ کوم کمره کې دغه پیپرې ټولې لندې شي، هر څه زموږ نه لندې شي. او ډیسکونه هم پکې شته دی خو لکه مزه یې نشته دی، مات دي. اوبه انتظام خو راته شته دی، خو ډیګۍ نشته دی که نه، لکه د لسی بمبه ده. زه د حکومت نه دا مطالبه لرم چې زموږ د کلي غالبان چې 8,000 آبادی ده کم از کم، په دې کې ټوټل درې اسکولونه دي. هغه د پرایمري دي، دلته کې چې زمونږ جینکۍ کله 5 پاس کې نو بهر د اجازه نه ورکیږي. صفه خبره خده کنه چې بس دا لري نه شو تللی.
مومند کې د ټولنیزو چارو په سیاستوال شاه سوار مومند بیا ویل چې په دې ضلع کې په خاري سیمو لکه غلنې او یکغون کې لږ ډیر د جینکو تعلیمي ادارې شته، خو په کلیوالو سیمو کې د جینکو تعلیمي شرح بیا شاوخوا 2-3% ده. نوموړي زیاته کړه چې د فاټاله خبر پښتونخوا سره د شاملولو نه وړاندې نړیوالو ادارو به په دې سیمو کې د تعلیم په ګډون بیلابیل کارونه کول، خو د انسمام وروستو عوام ختم شول چې له وجې د جینکو تعلیمي صورتحال لا نور خراب شوی دی.
قبایلو
زنانو د تعلیم حیثیت او ریشو چې ډیره زیاته کمه ده، به خصوصا که مومندو کې وګوري جی نو په مومندو کې خود ملیټنسی په وجه باندې ډیر زیات لکه زبرداسي وي مچ په سلو کې اتیا یا پینځنوي پینځاوي پیسدا سکولونه چې هغه وران شو او چې کوم وران شو نو د هغه دوباره ریکنستراکشن او ریهابلیټیشن د لپاره د اوسنی حکومت سده سي کلیئر پالیسی نه و. بل ټول امپورټنت چې زموږ په معاشره کې مختلف سټیک هولډرز دي چې هغه خپل کردار ادا کړي نو هغه کردار بالکل زیرو دی.
شاسوار مومند وای د سکولونو د نشټوالي ترڅنګ د مومندو په خاریو کلیوالو دواړو سیمو کې د کلتور ټولنیز بندیزونو د جنکو د زر ودونو لوجي اغي په تعلیم کې رستو پاتې شوی دی.
دا مشال ریډیو دا